کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو زاج ملندې مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. طالبان ادعا کوي چې کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وژلی. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد دوشنبې ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانې په زاکرین خارګوټي کې د یک شنبې په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وژلي. د مجاهد په خبره په وژل شوو کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤل هم شامل دی. مجاهد ویلي چې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو، جماعتونو او نورو اهدافو د داعش بریدونه د وژل شوي قاري فاتح په مستقیمه قومانده ترسره شوي دي. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش د خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیساتي ایرانی افسر د وهلو، ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس اسنا ته ویلي چې ایراني پولیساتو د قاچاقي موادو یوه لارې تلاشۍ لپاره درولې وه، خو چلوونکي په داسې حال کې د خپل موټر د افغانستان په لورې وتښتاوه چې ایراني افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایته په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایراني پولیساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. تمه کیږي چې د بیلاروس واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو به نن چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بیلاروس سره د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د یو فرصت په سترګه ګوري، خو دا زیاتېدونکي اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي، هغه څه چې امریکایي چارواکو په وینا به بدې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته رسیدلی دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه سربیره د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلی چې د غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې د اسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه او د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دا فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرونو جون نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر یو غراوي تمرینی کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د فوټبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخوانی ملي څیرې وي یا بهر کې اوسیږي اب د فوټبال لوبه کوي، له دوی سره دې معلومات شریک کړي او دوی به وروسته دوی د غراوي کمپو ته ور وغواړي. مشهور د دې پروسی تخنیکی اړخ او نور جزئیات نه دی ورکړي. دوستان تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او مسایل لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په استانبول کې د افغانستان کنسلګری ته د دوی له لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی دی. خو په ترکیې او ایران کې د افغانستان د سفارتونو او ډیپلوماټیکو مرکزونو طالبانو ته سپارلو یو شمیر غبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د دوهې د تړون، هغه د سولې تړون چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبانو ته بیرته واک ته د ستنېدو لار هوار شوه، درې کاله پوره شول. دې تړون ته هم په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه کوو. پنځه دقیقې ونیس به حسم پام دی یو ساعت کې خبرې دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو مګګلا ازادي راډیو ناوړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وشمیر ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. دوی تیر کال د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي او بالاول نړیوال ټولنې غوښتي څومره زر چې کیږي د افغان وګړو د بشري حقوقو د نقص مخه دی ونیسي. په همدې حال کې افغان فعالان نړیوال ټولنې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. جزئیات د امید ظاهر مل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 250 ناسته کې د یو شمیر هیوادونو استازو د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې وکړي. په دې غونډه کې د ډنمارک د پراختیا او نړیواله همکارۍ وزیر دان جورجنسن وویل افغانستان کې تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو.
په افغانستان کې تیر کال په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو. د رسنیو کارکوونکو د بشري حقونو فعالانو او ملاتړو یې په ویره تیر کړ. طالبانو وحشیانه فزیکي مجازات او په عامه ځایونو کې د خلکو اعدامول بیا پیل کړي دي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو تیر میلادي کال کې 100 تنه اعدام کړل. په ډیسمبر میاشت کې په فرا کې یو تن قصاص کړ او د کابل په ګډونی په یو ډیر شمیر ولایتونو کې حد هم جاری کړی دی. په دوی کې یو شمیر نجونې او ښځې هم وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې په عام محضر کې په درو ووهل شوي. همدې وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د افغان نجونو او ښځو شجاعت وستایه او ویل نړیواله ټولنه باید د مثبت بدلون لپاره د دوی له غوښتنو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د چک صدر اعظم پیټر فیالا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت چوپ پاتې نشي.
د یو شمیر نورو هیوادونو لکه د ایران، افغانستان، میانمار او کیوبا خلک اوس د بشري حقونو د نقص لامل زوريږي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپ پاتې نشي.
خو طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې د چا حقونه نقص شوي وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ځینو ستونزو د حل پاره هڅې روانې دي. مجاهد داسې مال په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي چې لښبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او په هنتونونو ته یې هم په تک بندیز دی. تر خوای په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع اعلان شوی او په محدود شمیر ادارو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د نن له طالبانو پرته په ټولو افغانانو هر ډول سیاسي فعالیت بند دی او ښځې تفریحي پارکونو، سرپټو لوبغالو او ښاري حمامونو ته هم د تلو اجازه نه لري. خو له دې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې افغانستان کې عدالت ټینګ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوګ هم د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو خبره کړې چې په خبره یې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه له اسدی راډیو.
تازه مګګلا زاده رادیو ناوړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی په استانبول کې د افغانستان کونسلګری ته د دوی لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. وړاندې تر دې داسې رپورټونه ورکول شوي چې ترکیه غواړي په استانبول سوداګریز ښار کې افغان کونسلګری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. دا د ایران په ګډون له پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا شمیر هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټانو د استولو په لړ کې یو بل ګام دی چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو مخامخ کلتیا کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازی محمود سایکل طالبانو ته تا د افغانستان د سیاسي استازولیو سپارل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ګام بللی. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
که څه هم د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمیر هیوادونو په سیاسي استازولیو کې ډیپلوماټان منلي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان قونسلګری ته د دوی استول شوی ډیپلوماټ په خپل کار پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیات کل په یو ویډیو کې چې نن د دې وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوی ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو تر څنګ بهر میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کړي.
د ترکیه جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري. استنبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي.
که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې استول شوی ډیپلوماټ څه نومیږي او په مسلکي برخه کې څومره زده کړې کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې استنبول ته د طالبانو استول شوی ډیپلوماټ ګلمت خان زدران نومیږي. دا ایران، پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د ډیپلوماټانو لاستول وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د وړاندې تګ یو بل خبر بلل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ایران کې دوی ته د افغانستان د سفارت د سپارلو او پکې د خپلو اته ډیپلوماټانو د کار د پیل خبر ورکړی و، خو حکومت لا هم د کوم هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي محمود سیقل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولۍ سپارل د ډیپلوماټیکي اصولو خلاف ګام بللی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د کنوانسیون د دویمې مادې پر بنسټ د هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د دوه اړخیزي هوکړې له مخې رامنځته کیږي. ښاغلي سیقل لیکلي دا ناشونې ده چې د طالبانو ناقانونه حکومت ته دې په سیمه کې د افغانستان د سیاسي استازولیو دفترونه وسپارل شي. نوموړي ویلي هغه ډله چې په کور دننه او بهر مشروعیت نه لري استازي په بهر کې د ډیپلوماټانو په توګه منل د ویانا د کنوانسیون له بېلابېلو مادو سره ټکر لري چې باید تفصیلي بحث پرې وشي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي سیقل د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت مشروع بللی. د راپورونو پر بنسټ افغانستان په ټوله نړۍ کې 15 سیاسي استازولۍ لري چې په ډیرو کې تر دې دمه د تیر جمهوري حکومت ډیپلوماټان فعال دي او بهر میشتو افغانانو ته خدمتونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایتالیا په جنوبی ساحل کې د پناغښتونکو د کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنو ته لوړ شوی. په وژل شوو کې څو افغانان هم شامل دي. د کډوالو دا کښتۍ چې څلور ورځې وړاندې ترکیې له ازمیر وتلې وه، د کلابریا په سواحلو کې د سټیکاټو دیکاټرو ښار څخه په 40 کیلومترۍ کې له یوې ډبرې سره له ټکر وروسته ډوبه شوه. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستر د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خورې له لاسه ورکړي. پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي او تېره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړي. ډاکټر سرجو د 12 افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړي. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د 9 کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 3 15 11 او 9 کلن او خپله میرمن له لاسه ورکړي. سیمیزو چارواکو ویلي لږ تر لږه 80 کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي، خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له 180 تر 200 کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې پر ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر 100 ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سخت مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د 2 لسیزو راهیسې په سلګونه زره کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډیر ډوب شوی یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لای دوه میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمېر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې په ورځ ناوخته له ساحله 4 کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
دوستان تاسو مخه غل ازاده راډیو ناوړی. د افغانستان د یو شمیر لري پرتو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې متخصصو ډاکټرانو قابلیت او روغتیایي خدماتو ته ډیر کم لاسرسی لري. دوی وایي په ولسوالیو کې متخصص ډاکټران نشته او د درملنې لپاره باید ښارونو ته ولاړ شي. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ خار اوسیدونکو ګل احمد وایي په دې خار کې د ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی او خزینه ناروغانی هم د خزینه متخصصو او قابلیت له کمښت سره مخ دي. نوموړی وایي د اړتیا له مخې خپل ناروغان نرسانو ته د درملنې لپاره بیایي. ګل احمد ازادي راډیو ته وویل
ولا دلته خو موږ په یعنی مرکز دی د ولایت مرکز دی خو دلته مو ډاکټران ډېرې کمې دي، بېخي ډېرې به کمې دي. په ولایتي روغتون ته ورسن ته به د ګود په شمار یو دوې او درې دغسې ښځینه ډاکټران چې هغه نرسانې دلته په اروزګان ولایت کې د زده کړې کړي دي، ډېرې کمې زده کړې کړي دي. د بدې ورځو د مجبورۍ د بندلاسي هغه هلته په روغتون کې د دې دپاره هلته ګرځي چې هغه هلته عملي کار زده کړه وکړي.
د غور ولایت د لال سر جنګل اوسیدونکي حکمت لالی بې وایي که څه هم د دې ولایت روغتیایي مرکزونه دی خو د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل په ژمي کې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي ډیر محدودېږي.
د ژمي په موسم کې زیاتره سیمې روغتیایي مرکز ته د لاسرسي ستونزه لري. موږ شاهدانو چې د تلخه کولال پلارې او ماشوم مړ شو. ولایتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړه. خلک د ګرځد د روغتیایي ټیمونو له خدماتو به برخې دي. په لال سر جنگل کې داسې ډیر سیمې شته چې روغتیایي مرکز لري.
خاغلی لالی زیاته کړه په خوا به ګرځنده روغتیایي ټیمونو کار کاوه خو اوس د لارو د ستونزو له امله دا ټیمونه ځینو سیمو ته نشي تللی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان نظر هم وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا د تیر یک شنبې په ورځ له طبي برخې د فارغو شویو نارینه زده کوونکو ته د اگزیټ ازموینې پایلې اعلان کړي خو د دغې شورا لا تر اوسه د خزینه فارغانو لپاره د یادې ازموینې د اخیستو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. دې شورا تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د طبي برخې له خزینه فارغانو به هم یاد ازموینه اخیستل کېږي خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې چې د پوهنتونونو له طبي څانګو فارغې شوي او د اگزیټ ازموینې په شرایطو برابرې د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اگزیټ ازموینې ځنډېدو او نه ترسره کېدو ته اندېښمنې دي او د نجونو او ښځو زده کړو او دندو اړوند د طالبانو حکومت تیرو پرېکړو ته په کتو ویره لري چې ازموینه به ترې وانخیستل شي.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړې دی. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مفهم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي. ځینې لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوین نه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزاوینه ورکوي ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فوټبال لپاره دی نه دی وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار خیي چې دوی هیڅ شي ته هم پرزښت قایل ندي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
آرزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
در افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې دا محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغاړو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغاړو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هیلې وي او د خپلو هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پېښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدانی که برای امید از او را میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغاړو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. ښاغلی لالی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردن کې
له بده مرغه طالبانو یو ځل بیا لوبغاړي د وژنو زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی و له لاسه یې ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبوره کړي چې عکس العمل وښیي او عکس العمل به یې د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
ښاغلی لالی د افغانستان له لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې له دې چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو له امله د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی دې په وړاندې غبرګون وښیي او د دې کار مخه دې ونیسي. د لوبغاړو د دیني وکو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست غبرګون هم پوښت خو ویاندې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بل خوا د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی هم د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزشي میدانونه دې یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې اتفاق ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لومړۍ دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمېر نور لوبغاړو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا واک ته رسیدلی یو ځل بیا یې لوبغاړي د سزا ورکولو لپاره غوره کړي دي. خو اوس افغان لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې دا کار دې په لوبغاړو کې نه کوي او لوبغاړي دې یوازې لوبو ته پرېږدي.
د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. طالبان وایي چې له خپل اړخه د دغه تړون د مادو عملي کولو ته ژمن دي خو امریکایي چارواکو وخت په وخت ویلي چې طالبان د دغه تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی. دا رپورټ د ملا عبدالغني برادر په غږ پیلېږي چې دوهې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیالو
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی.
ملا عبدالغني برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10مه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9مې سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي خو د دوحې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربن او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي، او داسې انګیرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل، او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه، او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هېڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هېڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړې د کابل په زور ونیوه، همدارنګ توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګ بین الافغاني ډایالوګ زمینه مساعده نه شوله چې هلته یو بااعتبار مشروع حکومت رامنځته.
په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفا اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح وو او نه ډېر ټولو جزئیاتو نه خبر ده. په دې دومره موده کې لا اوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغوی هم پکې کوم واضحه دریست تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نټ پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې دوحې په تړون کې ځینې مادې له پیله د تطبیق وړ نه وي.
برخی از موارد پیشبینی شوی
ځینې هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوی و له پیل څخه د تطبیق وړ نه و، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایدیالوژیکو تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅ کله امکان نه لري. د دې فریضي د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان امیدا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي. څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څنګ د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هېڅکله د